یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسي کولی. دغه وزارت ویاند ویلي دي چې د افغان حکومت پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. دا به هم واوري چې نن د ایران په جنوب کې یوه وسلوالو برید کړی دی. خو دا خبرونه دا مطلب وروسته په خبرونه کې وارو. مخ کې تر دې له اجمل انتخاب افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وارو.
دا نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي که امریکایي پوځیان زر له افغانستان نه ووځي شخړې به زیاتې شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگټن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند د جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی. والی سید ولی سلطان وویل چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به د کمال خان بند د اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. ښاغلی سلطان ازادۍ رډیو ته وویل
دې باندې په جوړېدو سره یو سل سلور او یا زر هکتار ځمکه خړوبېږي. په شپږو کارونو کې دا وګړو توزیع کیږي. د نیمروز اکثریت ولسوالۍ ته ورسیږي.
د نیمروز والی زیاته کړه چې دا باندې بلک تر لګا د دوو ولسوالیو ته بشپړه برېښنا هم ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي که امریکایي پوځیان زر له افغانستان نه ووځي شخړې به زیاتې شي. محمد عمر داودزی له CNN تلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل که چیرته امریکایي ځواکونه د مهالویش له مخې ونه وځي نو یوه تشه به رامنځته شي چې پرته د څښکه د وینو بهیدل به ورسره زیات شي. نږدې یوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړې. تر دې وروسته ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په اصولو کې پر دې موافقه شوې چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان نه وځي. محمد عمر داودزی CNN ته وویل تر دې دمه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې بشپړه موافقه نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. تر دې ورځ مخکې د امریکا سنا هغه له هرات کړه چې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي وای. د افغان کوموندوز واکونو عملیات پرون د هرات په پختون زرغون او اوبه ولسوالیو کې پای ته ورسیدل. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي رډیو ته ویل چې د عملیات د دې لپاره ترسره شول چې هغه سیمې له طالبانو تصفیه شوي بیرته د طالبانو لخوا تصرف نشي. د دغه دوو ولسوالیو یو شمېر سیمې تر دې مخکې د ملي اردو د پولیسو د عملیاتو پر مهال له طالبانو نیول شوي وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قاضي قاری عبدالقادر په نوم د طالبانو د جګپوړي مشر د وژلو خبر ورکړی. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې عبدالقادر د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. د دې عملیاتو د ترسره کېدو دقیق وخت نه دی څرګند شوی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې او پشتکو ولسوالۍ په عملیاتو کې د عبدالقادر په ګډون 10 تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. له ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگټن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندې ماریا زاخروا په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خبر کړ ویلي چې واشنگټن له نړیوالو حقوقي مسولیتونو د ځان فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیز تړون څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وشو. واشنگټن ادعا کړې چې روسیې د دې دوه اړخیز تړون له موادو سره غړونه کړې او خپل مکلفیتونه یې سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ بیا پرون له بي بي سي سره په مرکه کې وویل
All allies support the US decision because Russia has now for years
the way the NATO tool متحدان د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي ځکه روسیې له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن وشتون کې نوي مزایل راوړل چې له تړونه څرګنده سرغړونه ده. واشنگټن ویلي چې روسیې شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپل مسولیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي، کنه په بشپړ ډول به تړون لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر بیا پر روسیې غږ کړی چې له دې وخت څخه دې ګټه واخلي او د تړون عملي کول دې یقیني کړي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای. دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی وویل
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
دغه راز په همدې مسلې باندې به د یو سیاسي کارپوه نظر هم واوري. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د ایران په جنوب کې نن وسلوالو د سپای پاسداران انقلاب ځواک پرې ویاړ دي برید کړی دی. دا او که وختو نور مطلب هم واورو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم مېروي. ورزوده خبرونه د سرموزوته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای. دغه وزارت وایي صبغت الله احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت پلاوي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د راتلونکي سېشنبه او چهارشنبه په ورځو په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان کوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی څه ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای. دغه وزارت وایي صبغت احمدی نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت له وړاندې د نه ګډون په اړه سلام او مشورې کړې دي.
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های
افغان دای وای موږ په دې باور چې دا غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای او ټاکل سوی هم د چې ګډون ورکونه کړو مخ کې مشورې سوی دي. موږ چارچوب مشخص کړی روسیا او له هغه هیوادونو څخه چې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړ توګه پر رسمیت پیژندل یو مکتمل رچ ټول هیوادونو په ځانګړي توګه روسیا په خپل ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلی ټاکل سوی ده د فبروري په 15مه او 16مه د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ شي. دغه کانفرنس ته زمونږ په یو بیان کې ویل دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له خلکو خو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات راکم کړي. وړاندې په بیان کې راغلي دي چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازو ته هم برخه دي برخه اخیستو وړاندې سوی ده. خو تر اوسه دغه دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلو چې د دوی پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په خنۍ افغان ولسمشر حمید کرزای، ملا عبدالسلام ضعیف، حکمت خلیل کرزای او محمد محقق واړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه دوه ورځنۍ ناستې ته عطا محمد نور، اسماعیل خان او ځینې نور افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده کنه هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر واخلو خو بریالي نه سو. دا په داس حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا یو استازی هم ګډون کړی و. فریبا جان، د طالب او امریکایي استازو تر اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ټاکل سوی ده چې د روانې میاشتې په 15مه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. بلې فریبا جان،
بله ډېره ستاسو مننه کوم. رحمت الله افغان وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو څرګندونې راوړولې چې وایي د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای او دوی وایي چې د افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو افغان کارپوه بیا وایي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ کېدونکې غونډه د افغانستان د ستونزې په حل کې مرسته کولای شي. شفیع اعظم ازادي راډیو ته ویل دي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او پکې د سولې په اړه له خپل دریځ ننګه وکړي. بیا هم زما همکار رحمت الله افغان له ښاغلي اعظم سره په دې اړه مرکه کړې ده، په ګډه به یې وورو.
د مسکو غونډه له شک پرته په افغانستان کې د سولې په اړه باندې هر غونډه دایر کیږي. دا که په هر ځای کې دلته د افغان حکومت د افغانانو لپاره، طالبانو لپاره، د هر چا لپاره دا یو ښه فرصت ده او دې نه باید استفاده وشي. دغه پالیسي چې افغان حکومت خپلوي دا د دوی خپله په انزوا باندې تمامي موضوع ده چې څومره افغانان ښکیل لوري له یو بل سره کښېني دا د دوی په ګټه ده. د دوی هغه کومې اندېښنې چې د یو بل د مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کیږي دا کولی شي دغه حل کړي. مخامخ که چېرته دوی سره کښېني کولای شي راتلونکو برخو کې ډیر پرمختګونه ولري. دا بمباس دا کانګل دی په هر ابه ای دا باید مات کی. اوس کا چیرته دلته نور افغان سیاسيون ورتي ورزي طالبانو سره خبرې کوي دا ډیره مهمه ده. افغانستان کښاله ډیره پراخه ده، په دې کې تابان سیمایز هیوادونه نړیوال هیوادونه خپل لایق لري، خپل خیلتیاو لري، دغه ډول نور که په افغانان خپل کې سره کینی دا هیڅ کله هم د دې حساب
ته مخ کې دا ونه وکړي چې افغان سیاستوالو سره طالبان مخامخ ناشته ګټورې او مهمې دي. څه ګمان کیږي، څه اټکل کیږي چې افغان سیاستوال بل طالبان سره په کوم موضوعګانو وغږیږي؟
تابان د افغانستان روانه جګړه چې دا تنا په حکومت باندې نه منحصر کیږي، همدغه سیاستوال کنن په حکومت کې نه دي، پرون په حکومت کې ول کچیر تا په نن په حکومت کې نه دی راتلونکي غریب دی حکومت لیول ته لري نو دی سره چې کینی تا باندې راتلونکي نظام پاړه باندې خبرې کوي، د طالبانو سره د دې پروسې د غدغام چې دی بسره یو جګی کې دغه پاړه باندې خبرې کوي. تر موږ نه نسو کولای تا باندې حکومت رول هم په دې جی کې خپل مهمه ده، لیکن دا افغان سیاسي چې هلته خبرې کوي دا په دې باندې خبرې کوي دا اوس یو ستر اندېښنه ده چې طالبان کرزی دی حکومت ته د نظام ته په څه ډول باندې راځي. نو دا پرسته دی چې دی مخامخ سره مطرح نه کی، دا په اوازو په لیکونو په نور موضوعات باندې نه کیږي. افغان سیاستوال چې هلته مسکو ته ورغوښتل شوي دي، طالبانو هم منلې ده چې موږ به مسکو کانفرنس ورزو ناسته به کوو، نو تبن دی په دې موضوع باندې غږیږي چې څنګه دی کولی شي دغه ویره چې اوس ایجاد شوې ده که چیرته طالبان د زی څه به کیږي دلته تل د نوې مکلونو خبرې کیږي. نو دا د اندېښنې دغه ابهامات دغه سوالونه هغه وهل کیږي چې دوی دواړه سره مخامخ کینی، او تاسو په باور لرم چې طالبان په دې مسله باندې خبرې کوي سیاستونه سره.
اعظم صاحب، دغه غونډه ته د پاکستان پلاوی ایران پلاوی هم وربدل شوی ده، دغه پلاوی ورتاګ د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي؟
د افغانستان مسله دا یوازې اوس په افغانستان پورې منحصره نه ده، دا سیمه ایز آباد لري. د افغانستان گاونډیان کچیر تدل ته یا هند منځوي کیږي د سولې مسله کې، یا پاکستان منځوي کیږي، یا ایران یا سعودي، دا موږ ته تاوان کولای شي ځکه هر څوک په انزوا کې سره هغه د خطر احساس کوي، او چې کله د خطر احساس کوي هغه چیلنجونه زیږي. موږ دې ته لیوالتیا لرو، موږ دې ته اړتیا لرو چې د افغانستان په خزایا کې د داخلي بو تر څنګ سیمایز بوت او نړیوال بوت کې باید یو اجماع رامنځته شي، او دا اجماع هغه وخت کې د لسی چې گاونډیان افغانان طالبان سیاسيون حکومت دی ټول سره کینی هر څوک بل اخره یو لار را پیدا کی.
د نړیوالو چارو افغان کارپو شفیع اعظمو
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
دوستانو د ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوبو د ماشام تر وبو جو پر منځنۍ چپا 12.89 او د فم پر سلا 15 سپا په ټول افغانستان کې ورته الکسی اوس ولا فیروزه عزیزی څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د ټول هیواد په کچه په 1390 مریز کال کې د 22 پلان شویو پراختیایي پروژو نه 1350 پروژې تطبیق شوې دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پروژو ته 1.9 میلیارد ډالر بودجه ځانګړی شوی و چې له دې رقم څخه 93% یې مصرف شوی ده. د ښاغلي بهمن په خبره دغه پراختیایي پروژې په امنیتي، پوهنې، د کلیو د پراختیا، حکومت پالۍ، زیرمو، طبي سرچینو او روغتیایي برخو کې تطبیق شوې دي. د دغه وزارت معلوماتو لمخې دغه پلان شوی او پروژو له تطبیق نه 22 پروژې متوقف شوې چې راتلونکي مریض کال کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تر راتلونکو څلور میاشت پورې به د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر ټولو ستر او معیاري مسلخ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه مسلخ د جوړېدو چارې د 5 میلیونه ډالرو په لګښت یو کال وړاندې پیل شوې وې چې تر راتلونکو څلور میاشتو پورې به بشپړ شي. د نوموړي په خبره دغه مسلخ به په یو ساعت کې د 100 غواګانو او 1500 وزو او پسونو د ذبحې ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره په دغه مسلخ کې په لسګونو ذبحې خونې او د پروسس مرکزونه موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو مخې دغه مسلخ په جوړېدو سره به د مالونو د ذبح کولو په برخه کې تر ډیره د قصبانو او مالدارانو ستونزې هواري او چارې منظم شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلدار 1060 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د ایران په جنوب کې نن وسلوالو د سپای پاسداران انقلاب ځواک پرې ویاړډي برید کړی دی. په دې برید کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد، خبرونه ته شرغلې که دا تاسو چې دا برید دقیقا په کومه سیمه کې سوی دی او ایراني رسنۍ د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه څه وایي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. دا حمله ستن د پاکستان پولې ته نږدې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې نن سهار شوې ده. د سپاهي پاسداران مربوط د بسیج ملیشو پر یو مرکز چې دوی دغلته د انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل او بیرغ پورته کو پر هغه بیس یا اډه باندې وسلوال ننوتې دي او حمله کړې. ایراني رسنۍ وایي چې تر اوسه پورې په دې کې د سپاه یو سرتیری وژل شوی، یو افسر دی او دغه راز دوه کسان نور چې په ټپیانو کې دي. وضعیت ډېر زیات وخیم دی.
بله، تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا منلی دی او یا خپله حکومت ایران چارواکي څه وایي چې دا به چا کړی؟
که څه هم د ایران چارواکي خو تل د داسې پیښو بڼه په تبصرو کې وایي چې دا د هیواد او د ملي ګټو ضد تروریستي ډلې دي، یعنی هر هغه ډله چې د ایران د حکومت مخالفې په خاص ډول که هغه سني وسله والي نو دوی مستقیما پرې د تروریستانو تور لګوي. اما د دوه ورځې مخکې په همدې سیمه کې، په همدې د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې دوه بمی چودنې وسولې او د دواړو مسولیت جیش العدل په نامه سنی ډلې اغسته، یعنی په دغه سیمه کې سیستان بلوچستان ایالت کې اکثریت حملو مسولیت د جیش العدل په نامه سنی ډلې اخسته او دا ډله له ایران څخه جلاواله غواړي سنیانو ته. اما ایراني چارواکي وایي چې دوی تحقیقات روان دي خو په لومړنیو تبصرو کې ویلي چې دا د تروریستي سازمان عمل ده.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د ایران په جنوب کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک پرې ویاړي د برید په اړه معلومات راکول. زموږ خبرونه د ملاري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونې پر انټرنیټ هم په تکرار ډول واوري او همې په ژوندۍ بڼه واوري. دغه راز کولی سي راپورونه او خبرونه مو ولولئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې د افغانستان اړوند مسایلو باندې څه لیکلي دي، دغه ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې ده.
ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که امریکا وغواړي کولی شي چې د طالبانو جنګي ماشین په څو ورځو کې له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په باور امریکا نه یوازې دا چې دا کار نه کوي، د پاکستان د استخباراتو په وسیله طالب ته لا اعتبار ورکړ. په سرمقاله کې راغلي اوس روسیا غواړي چې د را روانې سې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه کړي چې په دغه ناسته کې د مقاومت جبهې مشران هم بلل شوي او هلته به له طالبانو سره وګوري. د سرمقالې لیکوال لیکلي که طالب د یوې سیاسي ډلې په توګه چې په انتخاباتو باور لري له نظام سره یوځای کیږي، هیڅ ستونزه به نه وي. خو په خبره یې که دغه ډله له خپلو درو سره راستنه شي او پاکستان د افغانستان د خلکو مقدرات ترلاسه کړي او امریکا هم پکې یوازې خپله ګټه پورته کړي، بیا نو د دغه توطیې په وړاندې مقاومت د هر افغان مسؤلیت دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي او وختي ذهنیتونه په الفاظو نشي بدلېدلی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د ده له قوله لیکلي چې هیڅوک مې د ګندمک په څیر تړون لاسلیک کولو ته نشي اړ کولی. خو د ویسا په خبره د ولسمشر له لورې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شو چې د ده په اعتراف په تیره څلور نیم کلنه دوره کې تر 15 زرو تنو زیات یوازې افغان ځواکونه قرباني شوي دي. پر هیواد هر کال تر 5000 زیات بمونه او توغندی وریدلی دي او پتیر څلو نیمو کلونو کې د افغانانو ټول مرکشوبلا کې حساب شي تر یو نیم لکو اوري. سر مقاله لیکون کې لیکلي چې تاریخ پر دې خپل قضاوت کوي او باور مولي چې دا د ټول هیواد برخلیک په باب تر ګندمک سل چنده خطرناک تړوند دي. هیواد دولتی ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان کړکیچنو حالات ته په کتو سره د امریکا کانګرس یا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان رات او داسې لایحې تصویب کړ چې له مخې تر ډاډمن امنیت او سولې پورې امریکایي ځواکونه پاتې شي. ورسپانه لیکي په دې اړه په یادې تصویب شوې لایحه کې راغلي چې په دغه دوو هیوادونو کې لا هم افراطي ترهګري ډلې فعال دي او دا د امریکا لپاره ګواښ دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي افغان حکومت له دې پریکړې هرکلی او تیر تریخ تاریخ ته په کتو له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د یو ناڅاپي وتلو د پلان مخالفت کوي.
افغان چارواکي وایي د روزګان کندهار ترمنځ لویه لاره د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه سوې ده. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې پر سر یې په روانو عملیاتو کې 22 وسلوالو طالبان هم وژلي او لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره له تیرو درې کلونو راهیسې په پولیسي راته وشته و اوس امنیتي مسولین خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مرسیال ویان محمد صادق کیسه د شنبه په ورځ ازادي راډیو ټول چې له تیرو څو ورځو راهیسې د یاد لارې د خلاصون په مخه د تل دوه جرش پنوم پوځي عملیات پیل کړي و چې یاد لارې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړه. نو موړی د غراز خبر ورکوي چې پروانو عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان هم وژلي او درې تنه نور ټپیان کړي. خو نو موړی دا ونه ویل چې په یادو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته مرګ جوړ لاوښت او کنه
د دوه ورځې په تل په لور دی د لمړی په لور کومندر په دوه ورځې کې چې حالت د موړی د عملیات پای سره دا د عملیات د شوهر په صحیح د تنظیم ولای د شوهر په ټولې اردو بلا ته حاجه ده البته دوه سوال تر اگر وزیر دی او درې تنا تپیان کړی دی زارا خلک خلاص تو غي خو زمونږ عملیات اوسه میدان لري ځکه چې حالت دښمن د خپل ډیر مینه ته ځای ته وای زمونږ د دې تو ورته وزیر ته کوي اته مننه کوي زارا خلاص تو غي عملیات
اوسه میدان لري. ایسا د غراز وای د یاد لاري د لا شامن کول په مخاله اوس هم د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د اورزګان مرستيال او سرپرست والیا تاوله په ځلې به ازادي راډیو ته ول چې د یاد لاري امنیت به دازل د تل لپاره ساتي.
زموږ خپل هدف هم دا دی چې ولسون تل اخلاص کو او د مشکل حل شي. ان شاء الله چې په اساسي سره باندې موږ هغه د سونو ته پروګرام دی چې نو چې تل ته ایجاد کو او دا اندازه ته ځنی ول چې هغه د ټول پلان باندې
د خلګو بیا له دولت څخه غوښتنې دادی چې د یاد لارې پر سر دي مسلکي پولیس ځای پر ځای کړي څو خلک 3000 نسی. پر دغه لوی لارې خلک د نامنې ترڅنګ د یاد لارې پر سر د کندهار په مربوطاتو کې لامنیتی پولیسو هم سر ټکوي چې ګڼي سپکې سپوري ورته کوي او غیر قانوني فیسي ورته خاخلي.
او اوس په کونړ ته ورسو. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په هیواد کې د سولې روانو هڅو ملاتړ کوي او په جنگ کې لټول شکل خو غوړي چې له جګړو لاس واخلي. روح الله انوري د دغو خلکو ته څرګندونه په استناد راپور جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکي وایي د هیواد دننه او بهر چې د سولې او امن راتلو د پاره کومې هڅې شروع دي دوی ملاتړ کوي. مولوی نجیب الله حقیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
روانې هڅې د ملت د هر وګړي د توقع یو بهیر دی. په دواړو طرفینو باندې غږ کوو چې جنگ د حل لاره نه ده. اوس طرفین هم په دې قانع شوي دي چې جنگ د حل لاره نه ده. د دواړو تمایل نه او د دغه مذاکراتي فرصت نه ملت ته توقع پیدا شوه چې سوله راځي، الله تعالی دې سوله راولي. د یو پوره تحمل نه د یو بصیرت نه په الهام اغستلو سره د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کی.
که سړی له جنگ وژنو او ټپونو پتنګ شوي نو ښځې وای دوی هر ورځ د وژل شوو خپلوانو کټونو او جنازو ته په ویرونو او ژړاګانو ستړي شوي. له حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو پر ځای دې په خپل منځ کې سره خبرې وکړي او روانې جګړې ته دې د پای ټکی کیږدي. میرمن زیاګل او صفیه وایي
سوله زمونږ خوښه ده، نور د دې جنګونو نه او د دې مرګونو نه د ډېر نور ستړي شوي ستو. زه هم غواړم چې سوله په افغانستان کې راشي. د کونړ ټولې ښځې غواړي چې سوله دې راشي. د روانو خبرو ته ډېره هیله منده یم چې باید سوله وشي.
مونږ سوله غواړو، سوله باید راشي، ځکه مونږ د جنگ نه ستړي شوي. نور څه داسې پاتې نه دي چې هغه مونږ د جنگ توان ولرو جنگ وکړو. دواړه لورې افغانان دي، باید طالبان هم افغانان دي، هغې باید د افغان دولت سره خبرې وکړي. د جنگ نه ستړي شوي ستو چې سوله راشي زموږ هیواد به آباد شي، پرمختګ به وکړي.
دوی وایي هر بهرنی هیواد د افغانستان په جنگ او سوله کې خپلې ګټې لټوي، نو افغان حکومت او طالبانو ته هم په کار دي چې د خپلو خلکو او هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي او نور د افغان وژنې او هیواد ورانونې په ځای دي د هیواد آباد دیتا په ګډه مټی را بډوهی. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د نورو په ځای په خپل منځ کې سره کینی او په هیواد کې د سولې په اړه روانې خبرې بریالۍ او جنگ پای ته ورسوي، چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو ځله طالبانو سره مخامخ خبرې کړې او ویلي دي چې په مهمو مسلو باندې بحثونه کړي او یاد باسونه ډیر ګټور وو او د فروری په اواخرو کې به بیا طالبان او زلمی خلیلزاد سره ناسته او خبرې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. حمدلله د روزګان ولایت نه خبره کوم. روزګان دغه د ګزر پول مطالعه کې زموږ یو پول دی چې اووه کاله کېږي ثمر نه دی رسېدلې. دا زموږ پول نه را جوړېږي. موږ لس مشره داسې ورته ته ولاړې د مملي قسمه اوبه ډېرې رسېږي. دا مکرانه پرې وتلی او موږ څه چې وایي ګزر پول په ځانګړي پرې وتل کېږي. زموږ اخته کوم نه اورېدلې دا پوځ نه رسېږي.
جهاد الله ما د کونړ ولایت د تاسو تماس کې زمونږ د درای پیج د مانوګي ولسوالۍ نه مخکې د ایم ټی ان د نه میاشتې کې ایم ټی ان پای کته دی. یو افغان بیسیم پای ده چې په مانوګي په ولسوالۍ کې د موږ ډېر ستونزو سره مخ یو او دغه مشکل زمونږ د لوړو چارواکو ته دی چې دا زمونږ مشکل حل کړي.
روزګان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرضی چې اولا تاسې خبره پر چیش باندې وکړي، خبره پر اوربان باندې وکړي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. زموږ د اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان خرابۍ، د اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي، دا هغه زموږ بس دی او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. نسل حقوق د افغانستان کیږي. دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت دی. طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زموږ را ارزو ده، دا ښه چانس دی، دا چانس ته لاسه مه ورکوئ. پر صلحه باندې ټینګار ورسره وکړئ. اولن وار د واره تاسې څه به کوئ؟ تاسې دا شانې وکړئ، تاسې موافقه پر اوربند باندې وکړئ چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. نو کومه زمانه چې بیا اوربند وسي، اوربند هغه زمانه وسي چې نور مسائل حل شي. نو دغه شهیدان او دغه زخمیان مسؤلیت له دغه چا پر غاړه یې. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر امو افغانانو نظر نه مواردل چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه رسولي وو. اوس په یو ساينسي موضوع واخلو. د ساينس پوهانو په تازه څېړنه کې موندل شوی دی چې د ځمکې داخلي هسته 515 میلیونه کاله عمر لري. په دې اړه نور بل اسمت سره خبرو.
د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د ځمکې داخلي هسته یوازې 515 میلیون کاله پخوانی ده او د ځمکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څیړونکو په یو شمیر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څیړنې کړي او له هغو څخه ورته څرګنده شوی چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کرې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي. خو اوس سرګنده شوی چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یوه داخلي هسته او د منځ ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځې ده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 500 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ال سیمه کې موندل شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او دغه راز ازادي راډیو.com ته ورسی او د ازادي راډیو خبرونه